السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل احمد شاه اعظمی او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار بدر سره په دې خبرونه کې او په دې خبرونه کې بعد پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه ځینې رپورټونه وره مطبوعاتي کتنې او په مختلفو موضوعاتو شننې او تبصرې هم لرو. خلومړي بعد دې سات خبرونه د احمد شاه اعظمی نه وره.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی په کراچی کې د اسماعیلی فرقې پر یو بس په برید کې یو څلوېښت کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د دې هیواد سیاسي ګوندونو ته د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه معلومات ورکوي. او افغان او پاکستاني مشرانو ویلي چې ترهګر د دوی دواړو مشترک دښمن دي. اوس بشپړ خبرونه. په کراچی کې د اسماعیلی فرقې پر یو بس په برید کې یو څلوېښت کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. ځایي پولیس چارواکو مشال راډیو ته ویل دي چې پیښه د ښار په سفورا چورنګۍ کې نن سهار د 9:30 بجې په شاوخوا کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې وسلوالو موټر سایکل سپرو کسانو پر یو بس ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې یې تر اوسه د یو څلوېښت کسانو د وژلو راپور ورکړل شوی او د شل په شاوخوا کې ټپیان شوي دي. ځایي چارواکي زیاتوي چې په دې بس کې د شپېته په شاوخوا کې کسان سپاره وه چې د ښار په عایشه منزل کې خپل عبادت ځای ته روان وه. په وژل شوو کسانو کې 15 نارینه او 14 ښځې شامل دي. په پاکستان کې وخت ناوخته پر مذهبي لږکیو د بریدونو راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د دې هیواد سیاسي ګوندونو ته د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه معلومات ورکوي. د پاکستان د اوبو او توانایي مرکزي وزیر خواجه آصف پرون په اسلام آباد کې بې خبري غونډه ول چې نواز شریف د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته په وزیر اعظم هاوس کې د نن غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې ده تر څو له دوی سره پر کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور بحث وکړي. دا ګام تر هغه وروسته اخیستل شوی چې د څه مودې راهیسې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د پاکستان پر مرکزي حکومت نیوکې پیل کړي چې د چین په مرسته د جوړېدونکي کاشغر گوادر اقتصادي لارې نقشه بدله کړې ده او د دې دواړو صوبو پر ځای اوس له پنجابه تیرول غواړي خو مرکزي حکومت دا تورونه ردوي. په اسلام آباد کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د کاشغر گوادر اقتصادي لارې اړولو په ضد د مرکزي حکومت په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د پښتونخوا ولسي تحریک تر سیوري لاندې د خیبر پښتونخوا واکمن او اپوزیشن ګوندونو پر مازیګر د مظاهرې له لارې د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین او پاکستان ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په زړه نقشه عملي کړي او د نوې نقشې په عملي کولو سره د وړو صوبو حقوق تر پښو نه لاندې کوي. د پښتونخوا ولسي تحریک یو مشر ډاکټر سید عالم مسعود په دې لړ کې پرون مشال راډیو ته وویل چې دا باید د چین او پاکستان ترمنځ کوریډور وي نه د چین او پنجاب ترمنځ.
منګلا کوریډور پکار دی منګلا سړک نه پکار دی بنګ پر روټ باندې دوکه کوي پر روټ او کوریډور کې باید چې موږ ټول په دې فرق پوه شو. کوریډور د شپږ شیونو نوم دی یعنی یو موټر وے یو ریلوے یو فایبر اپټک کیبل څلورم پکې تیل او ګیس پایپ لاین پنځم پکې آزاد تجارتي مرکزونه شپږم پکې صنعتي زونونه دا ټول به زمونږ پر روټ جوړیږي نو موږ دا منو دې ته راغلی یو موږ چې اسلام آباد په دې پوه کو چې تاسو موږ دوکه کولی نشي اووه شپېته کالم دوکې خوړلې دي نور دوکې نه خورو.
د چین پاکستان اقتصادي کوریډور په اړه هم عوامي نېشنل ګوند ته روان میاشت پر 14 نیټه په کوټه کې ټول ګوندي زغونډه رابللې ده. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو د بیا رغونې او جوړونې د ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن پر ګاډي په وسلوال برید کې د دې ادارې دوه چارواکي او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د ځایي پولیس په وینا پیښه د نهي په مازیګر د کلاچی تانې په حدود کې ها وخت رامنځته شوه کله چې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن پر ګاډي ډزې وکړې. د ډیرا اسماعیل خان د پولیسو مرستیال مشر عبدالغفور اپریدي د پیښې پخلی وکړې او زیاته کړې چې وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي خو په یاده سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د دې پیښې پر تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. افغان او پاکستاني مشرانو ویلي چې ترهګر د دوی دواړو مشترک دښمن دي او د ترهګرۍ د کټول لپاره باید دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري وکړي. په کابل کې پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره یو ځای ګډې خبري غونډه د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل چې په سیمه کې امن او کراري د پاکستان افغانستان دواړو په ګټه ده. افغان ولسمشر تر نواز شریف وړاندې خبري غونډه ته ویل ترهګرۍ په هر بڼه او هر ځای کې باید وکټل شي.
ایموک بس پاکستان سره هم په مشترک خطراتو باندې ده او هم په مشترکو ګټو باندې. ښه او بد تروریزم نن نسته. تروریزم تروریزم ده بچی په پېښور کې یا بچی په یا خیلو کې عین وینه لري عین قدر لري او ټول باید په ګډه د دې خطراتو په مقابل کې ودرېږو.
د پاکستان وزیر اعظم پرون د افغان ولسمشر په بلنه د کابل یو ورځنۍ دوره وکړه او له نوموړي سره د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون درلود. افغان چارواکو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هم آهنګۍ پر پوله د سختدریزو پر ضد عملیات کوي په دې معنی نه دي چې دواړه هیوادونه به د یو بل په خاوره کې او یا هم په ګډه عملیات کوي. د افغان ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي په دې اړه پرون مشال راډیو ته وویل چې د هر هیواد ځواکونه به په خپله خوا کې د ترهګرو پر ضد عملیات کوي. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دي د اوکراین په کړکیچ کې شکیل ټول لوري باید په فبروري کې په مینسک کې د سوي اوربند له سرغړونو لاس واخلي. کیری زیاته کړه که د سولې موافقه په بشپړه توګه عملي سي لویدیځ به پر روس لګول سوي بندیزونه لرې کړي. نوموړي دا خبرې پرون د روس له ولسمشر سره د تورې بحیرې د ساحل پر غاړه په سوچي ښار کې تر څلور ساعته ملاقات وروسته وکړې. د اوکراین د بحران د پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې کیری روس ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بان کی مون پرون ژغ کړی چې د یمن په اړه د سولې مذاکرات ترسره کړي او پر شکیلو ټولو غاړو ټینګار وکړي چې د پنځو ورځو لپاره پر بشري بنیادونو رامنځته سوی اوربند عملي کړي. د شورا په بیان کې ویل سوي چې د ملګرو ملتونو په راهنمایي دي په دغه مذاکراتو کې باید ټولې خواوې ګډون وکړي او د دې مشري باید یمنیان وکړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو نوي استازي اسماعیل اول شیخ احمد پرون یمن ته خپل لومړی سفر پیل کړ. که څه هم تر اوسه د مذاکراتو په اړه حتمي وخت او نیټه نه ده ټاکل سوي خو امنیت شورا د روان میاشتې پر اوولسمه نیټه په د سعودي عرب په سر شار ریاض کې د رابلل سوي کانفرنس هرکلی کړی دی.
خبرینم د احمد شاه آزمینه اوریدل. تاسو مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور په کراچۍ کې په یو بس حمله شوې چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. نن د پاکستان وزیر اعظم په بلنه د کاشغر گوادر کوریډور په موضوع یو ټولګوندیز کانفرنس رابلل شوی دی.
دی دا روټ 2500 کیلومتر اوږد کو او لاهور کراچۍ ته بوتل وړو صبح سر چې کم ظلم کیږي دا د مسلم لیگ نند لیدرشپ دا غیر جمهوریت سوچ دی.
د خیبر ایجنسی چارواکی وایي چې د باړې په ځینو برخو کې یوه اوږده موده پس یو ځل بیا د تعلیم ودرېدلې لړۍ روانه کړې ده.
په دا کې مونږ سکول ویرون دی، مونږ کالج ویرون دی، مونږ د تعلیم هر هغه ذریعه هغه بند شوی رو چې هغې نه مونږ تعلیم حاصل کړو.
افغانستان او پاکستان غواړي چې له یو بل سره همکاري زیاته کړي. افغان ولسمشر وایي
بچی په پېښور کې یا بچی په یا خیلو کې آینه وینه لري، آینه قدر لري.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په کراچۍ کې په یو بس حمله شوې ده چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دا وخت د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي را سره د ټلیفون په کرخه دی. ظفر کریمي، دا راته ووایه چې د دې پیښې تازه تفصیلات څه دي؟
زه اوس په خپله هغه ځای کې ولاړ یم کوم ځای کې چې دا پیښه رامنځته شوې ده، د کراچۍ په سپورو ګوټ کې. په دې کې چې کوم چارواکي وایي چې په دې کې د وسه پورې درې څلوېښت کسان چې دي د مړو شمېر چې دی درې څلوېښتو ته لوړ شوی دی. په دې کې شپاړس چې دي هغه ښځې دي. د دې نه علاوه په کوم ځای کې چې په دې بس باندې حمله شوې ده هغه ډرایور دا بس چلولی دی او د دلته نږدې یو هسپتال دی چې میمن هسپتال ورته وایي هلته رسول شوی دی. اوس ټول کم مړي او زخمیان چې دي هغه په دې میمن هسپتال کې چې دي هغه دلته دي. دلته ګڼ شمېر پولیس هم را رسېدلي دي دلته او دغه پیښې په اړه چې دي پلټنې کوي.
سمه ده. او د پیښې په اړه چا منلې ده او کنه تر دې دمه؟
تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه چا نه ده منلې.
سید ډیره مننه ظفر کریمی د معلومات را کولو. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی نه اوریدل چې په کراچۍ کې په یو بس حمله شوې ده چې پکې د چارواکو تر مخه دا مهال درې څلوېښت کسان وژل شوي دي چې پکې ځینې ښځې هم شاملې دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په پاوکم یو لسو بجو
حجره
په یوه نیمه بجه.
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجو.
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو.
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو.
میډیا او ځوانان
په پاو کم سلورو بجو.
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
مشال لیډیو تاسو سره اوس بلل شو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم نن د هیواد سیاسي ګوندونو ته د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه معلومات ورکوي. نواز شریف په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشران وزیر اعظم هاوس ته وربللي ترڅو له دوی سره په کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور بحث وکړي. دا ګام تر هغه وروسته غستل شوی چې د سمودی راهیسې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه اندېښنې څرګندوي چې مرکزي حکومت د چین په مرسته د جوړیدونکو کاشر گوادر اقتصادي لارې نقشه بدله کړې ده. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورت کې.
پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه د سیاسي ګوندونو تحفظات لري کولو لپاره نن د پاکستان وزیر اعظم لخوا یو ټولګندیز کانفرنس وزیر اعظم هاوس کې رابلل شوی دی. په دې غونډه کې به وزیر اعظم نواز شریف د ټول سیاسي ګوندونو مشرانو تحفظات لري کوي او ورته به یو مشترکه کړنلاره جوړولو لپاره بلنه ورکوي. د پاکستان او چین اقتصادي راهداري په اړه بریفینګ به د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال لخوا ورکړی کیږي. یاد دی وي تیره میاشت د چین د صدر د دورې په موقع د دواړو ملکونو ترمنځ د 50 ارب ډالرو نه زیات مالیت دا منصوبه لاسلیک شوې وه. خو د دې منصوبې د لارې په اړه ځینې ګوندونو لخوا د تحفظاتو اظهار وشو چې پکې عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جماعت اسلامي شامله ده. د دې ګوندونو موقف دی چې لار د پخوانی وساتل شي کومه چې خیبر پختونخوا، بلوچستان او د جنوبي پنجاب ځینې علاقو نه تیریږي. په دې لړ کې په قومي اسمبلی او سینټ کې هم احتجاج ریکارډ شوی دی. دا دې هم واضحوي چې حکومت لخوا ادا خبره کیږي چې لار نه ده بدله شوې، هم په پخوانی لار دا منصوبه مکملېږي. چین هم ویلي دي چې په پخوانی لار به منصوبه سرته رسي. د ذکر ده هم تیره میاشت د منصوبې حفاظت لپاره پاکستان پوځ یو خصوصي ډیویژن د جوړولو اعلان کړی وو او ویلي وو چې په دې سکیورټي ډیویژن کې به د پاکستان پوځ 9 بټالین او د سیول آرم فورسز 6 وینګز شامل وي. دا منصوبه به د گوادر بندرګاه د چین سینکیانګ صوبې سره تړي. په دې منصوبه کې به د هایویز، ریلویز او تیلو ګیس پایپ لاینز نیټورک وي. دا منصوبه به 3 زره کیلومتره پورې خپرېږي.
په داسې حال کې چې نن د پاکستان وزیر اعظم د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه د پارلیماني غړو یوه غونډه رابللې ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د دې لارې د نقشې بدلولو پر ضد احتجاجونه وشو. د پاکستان مرکزي حکومت وایي چې حکومت به په دې غونډه کې د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه د نورو ګوندونو د اعتراضاتو ختمولو هڅه کوي او هغوی به په اعتماد کې اخلي. بلخوا د ځینو سیاسي ګوندونو غړي وایي چې که حکومت د دې لارې په برخه کې د ولس ته مطمئنه کولو خبره کوي نو باید چې د کاشر گوادر راهداري په زړه نقشه عملی کارونه پیل کړل شي. نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د نهې په ورځ په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې ځینې نورو ګوندونو د پختونخوا ولسي تحریک غړو د کاشر گوادر راهداري د نقشې بدلولو پر ضد په مرکزي حکومت ټینګار وکړ چې باید د لړکې د ټول ولس په اعتماد کې واغستل شي او د ترقی په کارونو کې د هیواد وړې صوبې هم د پنجاب په شان د پاکستان برخه وګرځول شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت دا خبرې ردوي چې ګنې د کاشر گوادر لارې نقشه یې بدله کړې ده. د پختونخوا ولسي تحریک مشر سید محسود وایي چې د پاکستان حکومت وړاندې هم د پرمختیا په لړ کې خیبر پختونخوا بلوچستان ته د ګټو رسولو بیانونه ورکړي دي خو په عملي توګه ارسه د دې برعکس شوي دي.
نواز شریف حکومت چې کم کار کړی دی ادارې چې دوی په باقاعده اخباراتو کې اشتهارات هم ورکړي وو چې دوی د کاریډور د موټر وے په لاره باندې د برهان نه خانپور، د خانپور نه اسلام آباد، اسلام آباد نه لاهور، لاهور نه ملتان، سکر، حیدرآباد، کراچی او بیا کوسٹن ہائی وے باندې گوادر ته پوځي. نو دا خو بالکل بدله ده. دی ہوئی چې ستاسو لاره چې کومه ده د کویټې نه والا تر ډیخان او میاواری والا پورې دا به سړک جوړیږي. نور د پنجاب په دې خوږو خبرو، پستو خبرو، لوندو جبو باندې موږ دوکه خوړلو ته تیار نه یو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړي شاه فرمان له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل چې د بد امنۍ خبر راشي نو مرکزي حکومت وایي چې د خیبر پختونخوا پوله له افغانستان سره لګېدلې ځکه ورته تاوان رسیږي. خو د شاه فرمان په وینا چې د ترقی خبره کیږي نو بیا خیبر پختونخوا سره امتیازي سلوک کیږي.
خو چې کله د روډ خبره او د روټ خبره رااله چې د کاشغر د کم روټ د چاینا سره نو هغه زمونږه فرنٹ لائن صبح او دی دا روټ 2500 کیلومتر اوږد کو او لاهور کراچی ته بوتل وړو صبح سره چې کم ظلم کیږي دا د مسلم لیگ نن د لیدرشپ دا غي دا غیر جمهوریت سوچ دی.
بلخوا هم نن د پاکستان مرکزی حکومت ټول ګوندی زغونډه را بللې ده چې پکې به د کاشر گوادر کوریډور پړه بحث کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبدالروف لالا بیا وایي چې که حکومت د کاشر گوادر لارې پاړه د ولس ته مطمئنه کولو خبرې کوي نو باید په زړه نقشه د عملی کار پیل کړي.
موږ وایي دا خبره صحیح ده چې ته وایې معنی به بدل کړي نو د دې عملي ثبوت به دی چې ته به په مغربي روټ باندې چې کوم د گوادر نه خوزدار او خوزدار نه کلات کلات نه کوټي کوټي نه ژوب او د ژوب نه ډی آی خان پیښور او بیا مفد دي مړو پر دې باندې ته پر یو نه یو سیکشن باندې وزیر اعظم دراسي د دې روغ ته جوړولو او دا د موټر وی د پراخولو د دې روغ ته هغه شت ورکول چې پر دې باندې د کاشغر د روغ چې کوم ضرورت دی دا پوره شي او په دې کې اکنامیکل زون چې دی د دې لاندې وکړي نو د ځای چې دی را شروع کړي نو به د دې وطن ولس چې دی پر دې به اطمینان وکړي.
بلخوا عوامي نېشنل ګوند د کاشغر گوادر راهداري د لارې پنجاب ته داړولو پر ضد په کوټه کې د روانې میاشتې په 14 نیټه ټول ګوندیز کانفرنس رابللې ده. بلخوا د پاکستان د اوبو بجلی او د دفاع وزیر خواجه آصف د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د مې په 14 پر بلل شوی ټول ګوندی زغونډه کې د کاشغر گوادر کوریډور پړه د ټول ګوندونو اندېښنو ختمولو هڅه کوي.
د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور چې کومه مسله ده په هغه د خبرو لپاره وزیر اعظم د شورو پر ورځ د پارلماني غړو یو غونډه را بللې ده چې پکې به مرکزی حکومت هڅه کوي چې دغه مسله حل کړي او د کاشغر گوادر لارې په اړه چې د نورو صوبو کوم اعتراضات دي هغه ختمول زموږ فرض دي.
یاد دي چې د چین ولسمشر 13 میاشت د پاکستان په خپل دورسنې دوره کې د شپږ سلویښت بلین ډالرو د سرمایه کاری کولو بیلابیلې پروژې لاسلیک کړې وې چې پکې د چین د کاشغر نه د پاکستان تر گوادره پورې د سړکونو جال غځولو تر ټولو لویا او مهمه وه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو ډیرا اسماعیل خان ته. د خیبر پختونخوا په ډیرا اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو د بیا رغونې او جوړونې د ادارې فرنټیر ورکس اورګنایزیشن په غاړي په وسلوال برید کې د دې ادارې دوه کارکونکي او دوه امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د ځایي پولیس په وینا پیښه د نهې په مازیګر د کلاچی تاڼې په حدودو کې شوې ده. دا چې دا کسان څنګه په نښه شول تفصیل په د سلام محسود په دې رپورټ کې اورو.
د ډیر اسماعیل خان پولیس فورس د چارواکیو د پخلی په مطابق د څلورم په ورځ مازیګر مال د کلاچی تاڼې په حدود کې په یو موټر سایکل سوارو دوه نه سرګند وسله والو د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن یو ګاډی په وړې وسلې سره په نقشه کې ګڼ ډزونه یې ور باندې وکړل چې په نتیجه کې یې په ګاډي کې سواره د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن دوه چارواکي او د دوی سره په بدرګې موجود د فرنټیر کانسټیبلري دوا سرتری یی پاغه ځای ووژل. برید کوونکی د پېښې د ځاینا په تشتاک شه بریالی شوال. د طریقې طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی او د دغه طریق د حکیم الله ډله یو کمانډر کاری سیف الله سیف مشال ریډیو تر له جلی په ګرشو ګرشي پیغامونو کې د دغه پېښې او په داک شه په نقشه کاسانو د وژلو ذمہواری قبول کړي ده. د زرایه دا هم ورشول چې د پولیسو امنیتی فورس سرتیریو د برید کوونکو په خلاف په سیمه کې په شریکه د لټون عملیات لګیا کړی دی او دغه مقصد د پاره یې ټوله پټه جوات لیارې هان تړلې دي. په دغه پریکشه مې چې په ډیر اسماعیل خان کې د پولیس فورس ډیپټی انسپکټر جنرال عبدالغفور افریدی نه پښتنه وکړه هغه د پېښې حال په دارنګ بیان کړ.
جوڑی
دادے ہاں یاد دے تیرے میاشتے پا اوشتامے او اتوشتامے نیٹھے ہاں دے کلاچی تانے پا ادودکشے پا دو گوشو گوشو بمی چاودنوکشے دے امنیتی فورسز یو سر تیرا یو جلائی شوائے او دے یو کپتان پر شامول سالور نور پر ہر جلی شوی او دے دوی دو گاڑیو تاہاں زیان را سدلائی ہوا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
په داسې حال کې چې په ډېره اسماعیل خان کې د ایف سی د دوه کارکوونکو او دوه امنیتي سرتیرو باندې حمله شوې ده او هغوی وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسۍ کې یې نهشت وسله وال له سخت دریځه نه واړول او تر روزنې وروسته یې د ټولنې د فعال غړو په حیث خپلو کورنیو ته وسپارل. تر دې وړاندې هم یو شمېر نور وسله وال یا د هغوی ملګري د ورته روزنې ترلاسه کولو وروسته خوشي شوي دي. دا چې آیا د مذهبي سخت دریځې مخنیوی د نفسیاتي درملنې له لارې ممکن دی او کنه، په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د باجوړ سکاوټس کمانډانټ کرنل میرعلي وایي چې د تیر ګل په ورځ د باجوړ قبایلي سیمې په خار کې د پاکستاني پوځ د نوای سحر پروژې تر مخه یو کم دیش وسلوال چې په وړو وړو جرمونو او د وسلوالو سره د مرستو په تور نیول شوي وو، د نفسیاتي درملنې او د بیلابیلو هنرونو د خودل کېدو نه پس د سخت دریځې نه واړول شول او په دې هیله خوشی کړل شول چې اوس به د ټولنې فعال وګړي شي. دا چې د وسلوالو ته کوم ډول هنرونه خودل کېږي او آیا د خوشی کېدو نه پس د دوی سارنه کیگی او کنا، د دې پختنې په جواب کې کرنل میرعلي وایي
یہ جس ایریا میں جاتے ہیں وہاں پر اپنے یونٹ اور ونگ کے ساتھ کا رابطہ
دا کسان چې کوم کوم سیمو ته ځي نو په هغه سیمو کې د پاکستانی پوز بلا بلو ادارو سره په رابطه کې وي او هر میاش دوی خپل مخصوص رابطه افسر سره ملاقات کوي او هغه ته راپور ورکوي چې اوس دوی څنګه ژوند تیروي او هغه کسان چې زده کوونکي دي خپل سکولونو ته ځي. بل دا چې دوی ته موږ د ویلډنګ د ریتوب الیکٹریشن او ترکانه هنرونه خودلې دي چې له وجې دوی باعزت ژوند تیرولی شي. دا چې دغه پخوانی وسلوال کله د ټولنې برخه جوړ شي نو بیا خو د سخت دریځۍ خواته نه ځي. د باجوړ د مامندو سیمې یو ملک تلاوت خان په دې اړه وایي
هغه داسې وشول چې هغه قوم او متفقه د هغه ضمانتونه ورکړل، هغه داسې مطلب ځان سپاک نلو چې د انده د پاره به د پاکستان د خاورې هیڅ قسم نقصان نه کوي. نو په دې وجه باندې موږ د کمیټې والا کسانو د هغو ضمانتو کو او هغه هم رابار کړو.
چې کوم کسان په مذهبي ډول سخت دریځه شي نو د نفسیاتي درملنې نه پس آیا دا ممکنه ده چې هغه کسان د مذهبي سخت دریځۍ د فکر نه پشا شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر افتخار حسین وایي
میجر چینج اگر موږ محسوسولې شو یا پاسبلی چې د هغه فاؤنډیشن چې کوم دی دغه سوشل اکنامک پولیټیکل فاؤنډیشن دی چې څوک پورې هغه نه چینج شوي نو مونږ داس سیګنیفیکنټ چینج نشو مطلب دی چې کلیم کولی چې دا بس سیګنیفیکنټ چینج راولي، ځکه چې دغه سوچ او فکر هغه ټریډ ټریټي په حواله، ملیټنسی په حواله، دغه مذہبیت په حواله، بې غربت په حواله، بې روزګارۍ په حواله، دغه ریبلډری په حواله، هغه چیز دغه بنیاد دی او دا یعنی د ټیریزم یو یعنی دغه نشنما لپاره یو خط مطلب دی چې ګراوند تیاری ورکړي. نو سو پورې چې دا ګراوند او دا بیس نه بدل شوی دی نو دا سیز مطلب دی پاسبل داسې نه دی.
کرنل میرعلي وایي چې دغه یو کم دیر شو کسانو تعلق د باجوړ قبایلی سیمې سره دی، خو د ده په خبره دا یو روان عمل دی او هر کال د دې پروژې تر مخه د پاکستان د نورو سیمو سره د تعلق لرونکو سخت دریځو کسانو هم اصلاح کیږي. د ده په خبره د دا ډول کسانو دا شپږم ډله وه چې اصلاح شول.
دا مجید بابر د فاټا د مشرانو یو پلاوی په اسلام آباد کې د سعودي عرب له سفیر سره ملاقات کړی او هغه ته یې د سعودي د دفاع لپاره د یو لک قبایلو وګړو د لیږلو وړاندیز کړی دی. دا لیدنه تر هغې وروسته کیږي چې د پاکستان مرکزی حکومت سمو د وړاندې د پارلیمان په سپارښتنه یمن ته د حوثي اغیانو د مقابلې لپاره د امنیتي ځواکونو له لیږلو انکار وکړ. نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې.
د تیر زیارت پورز د متحده قبایل پارټۍ په مشرۍ کې د سلویختو کسانو یو پلاوی چې پکې حبیب ملک اورکزی د شمالي وزیرستان نه ملک شانواز خان، سعودي عرب کې د پاکستان پخوانی سفیر عمر خان علي شیرزی، د باجوړ جنسې نه د قومي اسمبلی موجوده غړی حاجی بسم الله خان او دغه رنګ نور مشران شامل وو، اسلام آباد کې د سعودي عرب د سفیر سره ولیدل. دې دوران د یمن په شخړه خبرې وشوې او قبایلي مشرانو ورته د خپلې خوا د سعودي عرب د دفاع لپاره د قبایلي ځوانانو لیږلو وړاندیز وکړو. وړاندیز پاړه مشال ریډیو سره خبرو کې د جرګې مشر او متحده قبایل پارټۍ چیئرمین حبیب ملک اورکزی وې،
زمونږ مشرانو ورته بالکل دا آفر وکړو چې که تاسو غواړئ نو موږ 5000 چې یو لک هم ځوانان او مشران تیار دي چې تاسو سره موږ ودرېږو.
مشال ریډیو چې کله د دغې وړاندیز د پخلی او سعودي عرب د سفیر د جواب پاړه د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی د غړي حاجی بسم الله خان نه تپوسو کو، نو د وینا وا
صرف زمون خبرې واورېدله او ویل چې زه به دا خپله خبره ستاسو مخکې دعوه ته ورسوم مشرانو ته.
آیا دا خلک د حکومت یا خارجه دفتر سره په مشوره د سعودي عرب سفارت خانې ته ورغلي وو؟ کله چې مو په دغه اړه د خارجه چارو د مشیر سرتاج عزیز نه تپوس وکړو، نو دوی وویل چې نه ورته د دې معاملې پته شته او نه پرې خبرې کول غواړي. البته د وزیر اعظم مشیر امیر مکان بیا دا کار د خپل نوم او ذاتي ګټو ذریعه وبلله. د امیر مکان وینا وه، د سعودي عرب سفیر سره د جرګې ملاقات او هغه ته د جنگ دپاره د خپلو خلکو وړاندیز کول سمانه لري. په دغه اړه مو د پخوانی سفیر ایاز وزیر نه تپوس وکړو، نو دوی وویل چې دا د سفارتي آدابو او پاکستانی قانون خلاف ورزي ده.
د پاکستانی خلکو سره ملاوته د پاکستان اندرونی معاملاتو کې ګوتې وهل د دې اجازت سعودي نه چې یو سفیر تام نشته. د ملک د اندرونی حالاتو بدلول هغه څه کول عادي عمل خپل کار دی، دا پالیسی میټر دی. پالیسی میټر به حکومت فیصله کوي، هغه باندې به بیا زه او تا او بل بل عمل کوو. دا نشي کېدی چې حکومت ناست وي، هغه نه دې څوک سپوس نه کوي او د بل ملک سفیر ته د سړی ورشي چې موږ آسمان د لړنګ نو دا د پاکستان د قانون پاکستانی پخپله وایلیشن کوي او سعودي سفیر یا هر بل سفیر چې په دې کې ګوته وهي نو ښه نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د خانقابې امام شیخ خالد الغامدي هم د پاکستان اته ورځنی سفر کړی وو او دلته یې د سیاسي او مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه کړي وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبر ایجنسی د تعلیم چارواکي وایي چې د باړې په ځینو برخو کې یو اوږده موده پس یو ځل بیا د تعلیم ادریدلې لړۍ روانه کړې ده. د سکولونو په بیا خلاصولو یې لاس پورې کړی دی، خو د سیمې خلک وایي چې دغلته د بد امنۍ او پوځي عملیاتو په وخت د دوی یو شمېر تعلیمي ادارې ړنګې شوي دي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمه وایي چې د باړې د کډوالو د ستنېدو سره سم یې هلته یو اوږده موده پس یو شمېر سرکاري سکولونه یو ځل بیا خلاص کړي دي. دوی وایي چې په دې تېرو شپږو کالو کې هلته وسلوالو یو شمېر سکولونه په بمونو الوزولي دي او بیا ځنې د پوځي عملیاتو کرفیو له وجې شاډ شوي وو. خو چې کوم سکولونه په مکمله توګه وران شوي دي هغو ته یې خیمې ورکړي دي او حکومت معمولی زیانونه اوختی دی هغه مرمت کړي دی او د تعلیم و درېدل لړۍ یو ځل بیا روانه کړې ده. په دې حق لا د خیبر ایجنسۍ ایجوکیشن افیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي،
اصل کې دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. یقینا ما دغه سکولونه کولو کړی دي او چې زه پر لاړم نو په یو سکول کې 300 ایون په فیمیل کې تعداد رسیدو. نو زما په خیال اخوال ډېر مشتاق دي، ډېر زیات د باړې والا خلک، ډېر زیات د تعلیم لپاره. تاسو یقین وکړئ چې کله مونږ د فیزیبیلیټي کول چیرې د سکولونو کولاو وایا، د سکولونه به مونږ څنګه طریقې سره کولاو، ډونر ایجنسی زم را سره ماشومان به مونږ نه پوښتنه کولی او یا ایجوکیشن افسر ته به سکولونه وراله کله کولاو.
د خیبر ایجنسۍ د زده کوونکو یوې اتحادیې خیبر سټوډنټس یونین مشر زاهد الله پردی وایي چې په باړه کې بد امنۍ او پوځي عملیاتو تعلیمي ادارې او زده کوونکي ډېر متاثره کړي دي.
په دا کې مونږ سکول ویروندای، مونږ کالج ویروندای، مونږ د تعلیم هر هغه ذریعہ هغه بند شوی رو چې هغه نه مونږ تعلیم حاصل کو. لکه مونږ یو گورنمنٹ ڈگری کالج کو شیر حیدر وو چې هغه په مکمله توګه بندې ته بودی. مونږ چې د کومو خلکو سره وسایل وو خو هغه په کوزو کالجونو کې داخل شول چې چا سره وسایل نه وو. هغه زنن یا هغه بچی په ورکشاپ کې وینم یا په فیکټری کې وینم یا یې روډ په غوړه وینم چا سره مزدور وي.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دغه سکولونه اول پاکا خیلو او بر کمبر خیلو کې خلاص کړل او چې څنګه پولیټیکل چارواکي د نور قبیلو ته د خلکو ستنېدل پیل کړي نو هلته به هم دغه سکولونه خلاصوو. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په دې وروستو کې باړه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او د کاخیلو قبیلې د کډوالو د ستنېدو عمل هم مکمل شوی دی او ډېر زر به د نورو قبیلو د کډوالو ستنېدل هم ورته پیل شي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال لډیو تاسو سره اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د احمد شاه آسمینه بلند خبرونه وورو.
په کراچی کې د اسماعیلي فرقې پر یو بس په برید کې 140 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. ځای پولیس چارواکو مشال رادیو ته ویل دي چې پیښه د ښار په سفوره چورنګي کې نن سهار د 9:30 بجې په شاوخوا کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې وسلوالو موټر سایکل سپرو کسانو پر یو بس ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې تر اوسه د 140 کسانو د وژنې پخلی شوی دی او د 40 په شاوخوا کې ټپیان دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د دې هیواد سیاسي ګوندونو ته د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه معلومات ورکوي. د پاکستان د اوبو اتونې مرکزی وزیر خواجه آصف پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه چې نواز شریف د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته په وزیر اعظم هاوس کې د نن غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې ده تر څو له دوی سره پر کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور بحث وکړي. په اسلام آباد کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د کاشغر گوادر اقتصادي لارې اړولو په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د پښتونخوا ولسي تحریک تر سیور لاندې خیبر پښتونخوا واکمن او اپوزیشن ګوندونو پر مازګر د مظاهرې له لارې د پاکستان وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین او پاکستان ترمنځ دي د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په زړه نقشه عملي کړي. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو د بیا رغونې او جوړونې د ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن پر ګاډي په سوال برید کې د دې ادارې دوه کارکونکي او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د ځای پولیس په وینا پیښه د نهي په مازګر د کلاچی تڼې په حدود کې هاوخ رامنځته شوه کله چې دوه موټر سایکل سپرو وسوالو د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن پر ګاډي ډزې وکړې. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری ویلی د اوکراین په کړکیچ کې شکیل ټول لوري باید په فبروري کې په مینسک کې د سوي اوربند له سرغړونو لاس واخلي. کیری زیاته کړه که د سولې موافقه په بشپړه توګه عملي شي لویدیز به پر روس لګول سوي بندیزونه لري. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بان کی مون پرون ژغ کړی چې د یمن په اړه د سولې مذاکرات ترسره کړي او پر شکیل ټول غاړو ټینګار وکړي چې د 15 ورځو لپاره پر بشري بنیادونو رامنځته سوي اوربند عملي کړي.
لند خبرینه ام د احمد شاه ازمینه اوریدل. اوس با په اسلام آباد کې د ریاس مسخیل نوورو چې د پاکستان سن رسپانو په خپل اداريو کې ستلی کلی دي.
نن ایکسپرس رسپانو خپل اداريې د وزیر اعظم نواز شریف د کابل په سفر او د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې سیاسي مبصرین د وزیر اعظم نواز شریف د کابل دورې ته ډېر اهمیت ورکوي او وایي چې لدی سره به یو خوا د ترخګري خاتمې لپاره لارې چارې ولټول شي او بل پلو به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم مضبوط شي او دا شن به د منطقې دا دوه اهم ملکونه د ترقۍ په لار روان شي. د ادارې په وینا چې د افغان ولسمشر اشرف غنی رویه د پخوانی ولسمشر احمد کرزی په پرتله نرمه او مختلف ده او نوموړي د طالبانو د تباکاری نه د بچ کېدو په منطقه کې د امن او استحکام او د پاکستان سره په دوستۍ باور لري او د هغه د رویې د دینه اندازې لګیدل شي چې نوموړي طالبانو ته د حکومت سره د تګ او د امن پسندانه طرز سیاست بلنه هم ورکړی ده. ادریا اخري کې وایي چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي او دواړه له تر هغه غري سره مخ دي نو په کار ده چې څنګه اشرف غنی او اعظم نواز شریف په دې منطقه کې د امن او پرمختګ کومه خبره کړې ده او ویلي دي چې د یو بل خوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي نو په کار ده چې افغانستان هم د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان سره اوګه په اوګه ودرېږي او د ترهګرۍ پر ضد مشترک جنگ هم د دواړو ملکونو د استحکام ضمانت دی. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشر کړس پانه خپل ادارې کې وایي چې یو طرف ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي له وفاق سره د خپل حقونو لپاره جنگ کوي خو په خپل آینه نه ګوري. چې خپل سکوي د ادارې په وینا د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو د اجلاس جاری ساتلو په نوم باندې په کروڑونو روپۍ واغستې او اسمبلی ته نه حاضرېږي. تیر اجلاس کې په 115 غړو کې صرف شپږ غړي حاضر وو او دا شان د خزانې وزارت ته په یوازې 4 منټو کې د 10 لک روپو ستن ولګېدا. دریا اخر کې وایي چې د ولس مسلې حل کول دي او که د وفاق نه خپل حقونه غوښتل دي، خو د اسمبلی غړي دي لومړی خپل اصلاح وکړي. نو هیله ده چې دا غړي د اسمبلی نه ملنډه جوړه نه کړي او د اسمبلی له 3 میاشتو روان اجلاس وځنډوي چې دا رنګ د ولس پیسې فضول خرچ نه کړی شي او په قومي خزانه هم بوج راکم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجللی کی ملگری ملتونه وایي چې په افغانستان کې تیر کال د فیومو په کر کې 2% زیاتوالی راغلی دی. په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات 90% فیوم په هم په دغه هواد کې کرل کیږي. بلخ رویټرز خبری ایجنس چین ته د هند ولسمشر نریندر مودی د سفر په اړه لیکلي چې د مودی دغه سفر به د دواړو هیوادونو د نوو اړیکو پیل وي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
نیوز ویک مجله لیکي په افغانستان کې د فوټبال د 400 میدانونو برابر د افیمو پټی دي. په دغه هیواد کې د افیمو د نه کرلو په اړه یو شمیر پروګرامونه ترسره شول. په خلکو کې د پوهې پیدا کولو لپاره هم کار وشو، خو بیا هم خلک د افیمو کار غوره او ګټور ګڼي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیر کال د افیمو په کار کې 2% زیاتوالی راغلی دی. په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات 90% افیوم هم په دغه هیواد کې کرلی شي. د امریکا او ملګرو ملتونو تر مخه په افغانستان کې په 15 لک اکر ځمکه اوس هم افیوم کرلی شي چې دغه د 400 د فوټبال د میدانونو برابره ځمکه جوړوي. د دې نه دا اندازه کېدلی شي چې د افیومو فصل په نړۍ کې تر ټولو زیات هم په دغه هیواد کې کرل کیږي. مجله لیکي د 2002 کال راهیسې امریکا د افغانستان د بیا بحالولو او ودانۍ په کارونو 110 بلین ډالر ګولې دي او اوس هم د یو شمیر نورو غوښتنه ده. بلخوا په دغه هیواد کې مهم پرمختګونه هم شوي، لکه د سکولونو، روغتونونو او سړکونو جوړېدل، د مور او بچي د صحت ښه کېدل او د بچو په پیدایش کې د میاندو د مرګ د شرع کمیدل او د دې سره سره د زراعتو او بخور د انتظام ښه کېدل شامل دي. بلخوا رویټرز خبری ایجنس د هند د ولسمشر نریندر مودی چین ته د سفر په اړه لیکي. کله چې به د راروان زیارت په ورځ ولسمشر مودی د چین تاریخي ښار ژیان ته لاړ شي او هلته به چینایي ولسمشر شي جینګ پینګ د هغه تاریخي هرکلی وکړي، ظاهروي چې دغه سفر هم ډیر اهمیت لري. چینایي مشران د بیجنګ نه علاوه ډیر کم په نورو ښارونو کې د بهرنیو مشرانو سره ویني، خو دا ځل ولسمشر شي به په ژیان ښار کې په خپل کور کې د مودی سره ویني. رویټرز لیکي د کار کوي چې دواړه هیوادونه تیر وخت یو طرف ته کوي او د نوو تعلقاتو آغاز کوي. مودی چې اوس یې په ویبو نومي چینایي ټولنیزه وبپاڼه خپل اکاونټ پرانیسته، اکاونټ یې د داسې پیغامونو ډک دی چې د چینایانو لخوا ورته رالیږل شوی دي چې وبای جنوبي تبت چې دا وخت هندوستان اروناچل پردیش ریاست ته چین ته دی واپس ورکل شي. پخوانی چینایي سفارتکار ماوسی وی چې په پاکستان او هند کې وخت تیر کړی وای، دا د چین په حکومت یو لوی فشار اچوي چې څنګه به د خپل ولس ته دغه اندېښنو ځواب ورکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی د اوکراین په کړکیچ کې خپل ټول لوري باید د اوربند له سرغړونې لاس واخلي. جان کیری په روس کې د هیواد له مشرانو سره تر لیدلو وروسته ویل که د سولې موافقه په بشپړه توګه عملي شي، لویدیز به په روس لګول شوي بندیزونه لرې کړي. نوموړي پرون د روس د بهرنیو چارو له وزیر وروسته د هیواد له ولسمشر سره د تورې بحیرې د ساحل په غاړه په سوچي ښار کې ولیدل. نور تفصیل درته ملالې بشیر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری وایي د اوکراین په کړکیچ کې شکیل ټول لوري باید د فبروري د میاشتې د اوربند له موافقې څخه سرغړونې بندې کړي. د اوربند موافقه د بیلاروس په ښار مینسک کې لاسلیک شوې وه. دا روسیې ته د ښاغلي کیری له هغه راهیسې چې د اوکراین کړکیچ پیل سو لومړی سفر دی. ښاغلي کیری ویلي چې د اوکراین، سوریه او ایران په اړه یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوټین سره روسیې ته د خپل سفر پر مهال په صراحت خبرې کړي دي. کری دا خبرې د ټولنیز رسنۍ ټویټر له لارې کړې دي. د پرون د تور سمندرګي په سوچي سیمه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د لاوروف له خولې ویلي چې کری ته یې وویل مسکو تیار نه دی چې تر فشار لاندې خپلې ملي ګټې له پامه وغورځوي. د اوکراین په ختیځ کې دونیتسک او لوهانسک سیمې اوس هم په جګړه کې ښکېل دي. کری خبرداری ورکړ چې پر جګړه تکیه کول به چې د هر لوري لخوا وي په جدي توګه ویجاړونکی وي. د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې په صورت سره له هغه وروسته خراب سوې چې روسیه د 2014 کال په مارچ میاشت کې له اوکراین څخه کریمیا جلا کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ښاغلي کری سره تر لیدو وروسته ویلي واشنگتن او مسکو تاکید کوي چې نه غواړي داسې ګامونه پورته کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا خرابې کړي. د ده په وینا دغه لیدل واشنگتن او مسکو ته زمینه برابره کړه چې یو بل په ښه توګه درک کړي.
تاسو ستونزې
زوړ تکل جون یو څوک داخلي وي کوڅه
کې دی به روزګار دی
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټ نه دی وځي
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
افغانستان او پاکستان غواړي چې له یو بل سره همکاري زیاته کړي. په همدې موضوع د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم پرون په کابل کې تر یو بل سره ملاقات وکړ او په دواړو خیزو معاملاتو یې خبرې وکړې. دواړو لورو په دې خبره هم ټینګار وکړ چې ترهګرۍ وستل د کابل او اسلام آباد شریکه دنده ده. تر لیدنې وروسته دواړو مشرانو یو خبري غونډه هم وکړه چې تفصیلي درته نجیب عامر وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کابل کې په خبري غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ترهګرۍ په موضوع هم خبرې وکړې. افغان ولسمشر په دې مقول
خو بد تروریزم نسته. تروریزم تروریزم ده بچای په پیور کې یا بچای په یا خلو کې عیني وینه لري، عیني قدر لري او ټول باید په ګډه د دې خطراتو په مقابل کې ودرېږو.
اشرف غنی زیاته کړه د افغانستان او پاکستان دواړو خواوو لسونه باید له ترهګرۍ خوندي وي. د زیاته کړه د ایشیا سباون په دواړو هیوادونو پورې تړلې. د همدارز ویل د دواړو خواوو ترمنځ د دوستۍ لوی شرط دا دی چې باید په سخته کې د یو بل تر څنګ ودرېږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د سې شنبه په ورځ کابل ته رسیدلی و په دې خبري غونډه کې د خپلو خبرو په ترڅ کې داسې ویل دی وایي په نړۍ کې دوه داسې نور هیوادونه نشته چې په دوستۍ او رشتو داسې سره نږدې تړل شوي وي. دی وایي موږ د خپلو اړیکو غښتلي کول غواړو. موږ ژمنه وکړه چې سوله او ثبات د دواړو هیوادونو لپاره ګټور دی. نواز شریف زیاته کړه هیواد متحد سوله ایز افغانستان غواړي او د افغانستان دښمن د دوی دوست نشي کېدی. نوموړي همدارنګه وویل چې افغانستان کې د سولې د پروسې ننګه کوي. نواز شریف وویل په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه غندي او دا ورته د اندېښنې وړ دي. دواړو خواوو همدارنګه یاده کړه چې د ترهګرۍ پر ضد به د یو بل سره همکاري کوي او ګډ عملیات هم په پام کې دي. دواړو لورو وویل د یو بل دوستان به دوستان او دښمنان به یې دښمنان ګڼل کېږي. د وزیر اعظم په توګه افغانستان ته د نواز شریف دا دوهم سفر دی. نوموړی په 2013 کال کې هم افغانستان ته په سفر تللی و.
داو نجیب عامر د پاکستان وزیر اعظم د پوس مشر پرون په داسې حال کې د کابل په سفر تللی وو چې په دې رستیو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ تګ راتګ زیات شوی دی. افغانستان ته د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو د سفرونو زیاتوالی د یو شمېر خلکو په ذهنونو کې پوښتنې راولاړې کړې دي. دا چې په دا اوس وخت کې پاکستان ولې افغانستان ته زیات ارزښت ورکړي او له دې هیواد څه غواړي. احمد شاه اعظمي هم دا پوښتنې له کارپوهانو سره سیړلې دي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د نهې په ورځ په داسې حال کې د افغانستان دوره وکړه چې په دواړو هیوادونو کې وخت په وخت د نامنۍ پیش رامنځته کیږي. افغان حکومت او استخباراتي چارواکو پر پاکستان دا تور پوری کاوه چې د افغانستان په نامنۍ کې لاس لري خو پاکستان دا نه مني. بل په افغان حکومت په وار وار له پاکستان غوښتي چې د سولې په پروسه کې ورسره مرسته وکړي او افغان طالب مشران چې ګومان کیږي په پاکستان کې دي دې ته راضي کړي چې د سولې له بهیر ملاتړ وکړي. خو په دا ورسیو کې کابل ته د پاکستاني مشرانو په ځانګړې توګه د پوځي او استخباراتي مشرتابه سفرونه زیات شوي دي. دا چې افغانستان د پاکستان لپاره څه ارزښت پیدا کړی او پاکستان په اوس وخت کې له افغانستانه څه غوښتنه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر ځاځی وایي چې له افغانستان سره د هند د مرستو په اړه پاکستان اندېښمن دی او غواړي چې هغه ودروي یا خپل افغانستان ته د دا ډول مرستو وړاندیز وکړي.
هندوستان افغانستان سره کوم رسمي زیاتی دی خو د نظامی برخه کې د دوی تشویشونه زیاتیږي. اگر دوی دا رقم سفرونه کوي او غواړي زموږ حکومت تر فشار لاندې راولي او یا ورته ووایي چې مثلا دوی ورته یو بل ډیل ورکوي چې موږ دا ډیل کوو په تاسو سره دا مطلب دی. مثلا هغه رقم چې په کار د هندوستان سره هند خلکو سره هغه رقم دوی نه غواړي.
کابل ته د پاکستانی مشرتابه د سفرونو د زیاتوالي او افغانستان ته د پاکستان د اړتیا په اړه په پېښور پوهنتون کې د نړیوال اړیکو د څانګې مشر او د سیمه ایزو چارو کارپوه پروفیسر اجاز خټک بیا وایي چې افغانستان د همیش راهیسې د پاکستان لپاره ارزښت درلودي خو دا هیواد اوس په خپل رویش کې څه بدلون راوستی دی چې مهم لاملونه یې امنیتي او اقتصادي دي.
اوس دا دی چې پاکستان هم دا رورو سنجیده داسې لګي اخلي چې افغانستان باره کې څه کولي اوس څه کولی شي نشي کولی او بل اقتصادي طوربانه هم دا ګڼي پاکستان چې دلته کې بیا چین چې دا پاکستان لاره دا غواړي دا صرف دوادر لاره ده ګڼي چې دا چین افغانستان او سنټرل ایشیا او دا ټول علاقې ایران دا ټول کنیکټ کول غواړي دې لارې سره نو هغه سروم د افغانستان او د امن د پاکستان ته ډېر ضرورت دی.
په تیرو څو میاشت کې لیدل سوي چې زیاتره وخت د پاکستان استخباراتي او پوځي مشرانو د افغانستان سفرونه کړي دي. په دې اړه عبدالقادر ځاځی وایي چې په پاکستان کې د واک اصل سرچینه پوځ ده نو مهمې پریکړې او خبرې اترې هم دوی پر مخ بیايي.
دغه ملکي حکومتونه چې دي د پاکستان هغوی هېڅ نه کوم صلاحیت نه لري چې د افغانستان په امنیتي فضایا او د موږ سره حکومت وکړي. ټول صلاحیت د پاکستان نظامیانو سره ده چې لکه رایم شریف تاسو یاستراغلی او نور نظامیانې چې دي.
د سیمه ایزو چارو کارپوهان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د دې هیواد د پخواني ولسمشر حامد کرزي له ادارې سره تر ترنګلتیا وروسته پاکستان نه غواړي چې د ولسمشر غني په مشرۍ د ملي یووالي له نوي حکومت سره ترنګلې اړیکې پر مخ بوزي. خو کارپوهان په اړیکو کې شوالي د پاکستان له لوري له عملي اقداماتو سره تړلې بوري.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د سیمور هرش نومي خبریال دغه مقاله پړه د امریکا غبرګون راغستی چې پکې نوموړي په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو په حق له په واشنگټن تور پورې کړی دی. د خبریال په خبره امریکا د یادې پیښې په اړه یوه ناسمه کیسه وړاندې کړې ده او دا چې په دغه عملیاتو کې ورسره پاکستان مرسته کړې وه. سپینې ماڼۍ د خبریال دغه لیکنه ناسمه او بې بنیاده ګرځولې ده. مقالې مهم ټکی درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لیکي سپینه ماڼۍ د ګل په ورځ دغه تورونه له بې بنیاده بللو سره رد کړل چې ګواکې د اوباما انتظامیه په کال 2011 کې په پاکستان کې د القاعده د هغه وخت مشر اسامه بن لادن خلاف په پوځي کاروایي کې دروغ ویلي. د اتوار په ورځ په لندن ریویو آف بوکس نومي مجله کې د پولیتسر ایوارډ اخیستونکي خبریال سیمور هرش اوږده لیکنه خپره شوې ده چې پکې نوموړي پر امریکا تور پورې کړي چې د اسامه د وژلو پیښې په هکله یو ناسم داستان جوړ کړی. ورځپاڼې لیکي د سپینه ماڼۍ د بیان برعکس هرش په مقاله کې لیکلي دي چې پاکستان د القاعده د مشر خلاف چاپه کې له امریکا سره مرسته کړې ده. دغه په خبره د پاکستان استخباراتي ادارې اسامه بن لادن په اپټاباد کې د قیدی په توګه ساتلی و. خو بیا سپینه ماڼۍ د هرش دغه خبره رد کړې چې ګواکې پاکستان د القاعده د مشر خلاف پر کاروایۍ له اول نه خبر و. ورځپاڼه د سپینه ماڼۍ د قومي امنیتي کونسل د ویان نیټ پرایس د خولې لیکي چې دا خبره چې د اسامه د وژلو لپاره شوې کاروایۍ دوه اړخیزه وه ناسمه خبره ده. دغه په خبره دوی هغه وخت هم ویلي وو چې د یادې کاروایۍ په هکله یوازې سو لوړ پوړو امریکایي چارواکو ته معلومات وو. نوموړي زیاته کړه چې دا د امریکا د ولسمشر فیصله وه چې د پاکستانی حکومت په ګډون بل کوم حکومت په د یادې کاروایۍ په اړه نه خبروي نو ځکه دا د امریکا ځانګړي عملیات وو. ورځپاڼه د امریکا د استخباراتي ادارې یو ویان د خولې وایي چې یاد رپورټ هیڅ معنی نه لري. د نیو امریکا سیډنیز ادارې مرستیال مشر پیټر برګن چې د مین هنټ نومي کتاب لیکوال دی د سیمور هرش په کیسه په نیوکو کولو سره وایي چې پکې حقایق او عام فهم له پامه غورځول شوي دي. د لندن ریویو آف بوکس نومي
مجلې پر مقالې د نیوکو په جواب کې لاسې نه دی ویلې. د ګل پورس له سی ان ان سره په مرکه کې هرش د خپلې مقالې په دفاع کې ویل چې د خپلو لیکنو پر نتیجو خبر دی او زیاته کړه چې په تیرو 500 کلونو کې په ډیرو ښه کیسو کار کړی دی، خو هیڅوک مکمل نه وي، نو ځکه د خرابو رپورټونو هم گنجائش موجود وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره سو کال وړاندې شیرپور د کابل خار یو داسې سیمه وه چې کرایې کورونه پکې نه پیدا کېدل، ځکه دغه کورونه له عادي کورونو جلا، له سهولتونو ډک او له امنیتي پلوه خوندي و، خو کرایو یې د اسمان سره خبرې کولې. خو اوس چې نړیوال له افغانستانه په وتو دي، څوک د شیرپور نوم هم نه اخلي، کرایې راټیټې شوي او کورونه خالي پراته دي. د فرانس خبري اژانس په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې لنډ ټکی درته نجیب عامر وړاندې.
د فرانسې خبری اژانس د افغانستان په زړه کابل ښار کې د شیرپور د استری استوګنځایونو په اړه یو راپور خپور کړی چې ورکی راغلی د 2001 کال د پیښو نه پس په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو جنگ سالارانو او د پیمو سوداګرو فرصت پیدا کړ چې په یاد سیمه کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د استوګنې کورونه او ودانۍ جوړې کړي. کله چې بهرني سرتیر افغانستان ته لاړل او په شیرپور کې دغه محلونه آباد شول، نو د بهرنیو قراردادیانو، امنیتي کمپنیو او خیریه ادارو د زیات پام وړ وګرځیدل، ځکه چې دغو ډلو همداسې پرمختللې ودانۍ غوښتلې. خو د فرانسې خبری اژانس لیکي له افغانستانه د نړیوالو د پرله پسې وتلو او د ناټو د دغه هیواد لپاره د 14 کلن ماموریت ختمېدو د شیرپور د اصلي کورونو مینوال کم کړی دي. د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ویرې د دغو استوګنځایونو کرایې په بیساري ډول راښکته کړي او په هر ځای کې داسې لوحې لیدل کیږي چې شیرپور کې د کرایې کورونه ترلاسه کړي. د عبداللطیف په نامه یو ځایي اوسیدونکی چې د کورونو د کرایه کولو دفتر لري، د فرانسې خبری اژانس ته د یوې لویې 250 خونې لرونکې ودانۍ د ښودلو پر مهال وویل داسې وګڼئ چې د کرایې کورونو بیې په ځمکه راپرېوتې دي. د صدفي رنګ دغه لویه ودانۍ چې د ماربلو او ګرینایټ څخه جوړه شوې او پر ګلونو سینګار شوی چمن هم لري، له تیرو شپږو میاشتو راهیسې خالي پرته ده. د کور مالک د خپلې ودانۍ په کرایې د ورکولو پر مهال دا وړاندیز هم کوي چې په ودانۍ کې به یو داسې خونه هم جوړوي چې بمی چاودنې به پرې اثر نه شي کولی، خو دا وړاندیز هم څوک نشي راجلبولی. عبداللطیف وایي څوک چې ډېرې پیسې لري له کابل پخیس پکوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي که د شیرپور عصري ودانۍ یو لوري ته د افغانستان د آبادۍ یو پرمختللی مخ نړۍ ته وړاندې کوي، نه بل لوري ته. ډېری خلک شیرپور ته د اداري فساد د یوې بېلګې په سترګو ګوري او تر دې چې ځینې خو ورته شیرچور هم وایي. د 2001 کال نه وړاندې د شیرپور غونډۍ بنجره پرته وه او کډوالو ورکېړولې وه. د بشري حقونو ادارې پر پخوانیو قوماندانانو او جنګ سالارانو نیوکه کوي چې د بلډوزرو په واسطه یې د شیرپور غونډۍ له کډوالو خالي کړې وه. په کابل کې د کرایي کورونو کاروبار کوونکی یو تن بشیر عمر وایي د کابل خلک د شیرپور کورونو او د کورونو مالکانو ته ځکه په خو سترګو نه ګوري چې دغه کورونه په سمو لارو نه دي جوړ شوي. دی وایي تاسو فکر وکړئ یو حکومتي مامور چې زیات نه زیات معاشي د 2000 ډالرو نه زیات نه دی، څنګه 2.5 میلیونه ډالرو باندې په شیرپور کې کور اخیستی شي؟
داو نجیب عامر په جلال آباد کې د پښتونستان چوک سلی چې له 100 کالونو راهیسې د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې و. یو ځل بیا په نسبي ډول رغل شوی او د باچا خان تصویرونه او د پښتونستان جنډې پکې ځوړندې کړل شوي وې. نور تفصیل د باس محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
دغه سلی چې د جلال آباد ښار په مرکزي نقطه کې موقعیت لري، په افغانستان کې د باچا خان خدای خدمتګار ټولنې په نسبي ډول ورغاوه او د پښتونستان جنډه یې پی ودروله. د یادې ټولنې مشر شان باچا شینواری چې د سلی د رغېدو چارې په غاړه اخیستې وي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په افغانستان کې د باچا خان خدای خدمتګار ټولنې پښتونستان واټ ډېر په بد حال کې و، خو موږ بیا هم هغه څه جوړ نه کړای شو چې څنګه په کار و مناسب وه، ځکه موږ سره دولتي چارواکو هیڅ کومک ونه کړای شو او د باچا خان عکسونه مو ولګول په دې واټ باندې او په ناچیزه امکاناتو باندې مو دغه چوک د دویم ځل دپاره ورغاوه د پښتونستان بیرغ په لوړ ک
د عمران خزان په نوم یو تن شاعر د باچا خان په سلور لاري کې د سلی پر غېدو د خوخی ترڅنګ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د باچا خان سلی په جلال آباد کې یوازینې زیاده چې خلک ترینه د پښتنو د یووالي په هوی تر لاسه کولای شي
نن ډېر خوشاله زیاده چې د باچا خان واټ یو ځل بیا ورغول شو او جنډا په پورته شو په ننګرهار کې هم د یوازینې زیاده چې عام خلک دینه ډېر عامه په هوی غشته
سندرغاړی منور رضوان هم خوشاله و چې د باچا خان سلی ورغول شو نوموړي په ټولو پښتنو غږ وکړ چې د باچا خان بابا په نقش قدم پل کې دي او پښتانه له دغې بد حالت څخه راوباسي
دا د پښتنو دپاره د ویاړ خبره ده ټولو پښتنو ته دا پکار دي چې دغسې تاریخي ځایونه چې هغه زموږ ویاړ دی هغه سره راټول شو یو لاس او یو وجود شو تر څو د هغې هغه اساسي وساتو او د هغې شخصیتونو ته احترام وکړي
یاد دیوی چې کابو درې کاله د مخه د جلال آباد ښار پښتونستان واټ کې د یو ځانمرګي برید لامل د باچا خان بابا سلی ته نقصان رسیدلی و باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت پر روان مالی کال کې غریب ولستا پارسانه بیا د خوراک سامان لکه غوړی او اوړه اغستل لپاره یو منصوبه اعلان کړی و خو د دې لپاره تر اوسه په ټوله صوبه کې کارډونه نه دي جاری کړل شوي اوس د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک امر کړی دی چې زر تر زره دې دغه کارډونه غریب او بېوسله ولستا ورکړل شي نور حال د خالد خان په دې رپورت کې
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک غریب او بیوسه اولسته پارزانه بیا د خوراک سامان لکه غوړی او اوړو اخستلو لپاره د یو پروژه په سمدستی توګه د پیل کولو امر کړی دی دا کوم لاندې چې بخواوشا او نیم لکه کورنو ته د انصاف په نوم کارډونه ورکول شي دا ګل پورز یو غونډه کې د پختونخوا وزیر اعلی ته وویل شو چې ټوله صوبه کې اوه لکه او درې څلوېښت زره غریب کورنو ته به د انصاف کارډونه ورکول شي دا کوم پواجا چې دوی با مارکیټ ریټ نه غوړی سلویخ روپے کلو او اوړه لس روپے کلو ارزان اخیستل شي دا پښتونخوا حکومت پر روان مالیکال کې د دې سکیم د پاره څه د پاسه 15 ارب روپے هودل وی خو دا بد مرغه په ټوله صوبه کې د دې استعمال لا تر اوسه پورې پیل شوی نه دی په دې اکلا د پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د ځینی تکنیکی وجوهاتو په وجا دغه سکیم لا تر اوسه پوری پیل نشو خواغه خوشبین دی چې ډیر زر به د انصاف کارونه ټوله صوبه کې شروع شي
او ما په خیال باندې لږ ډیر پالیسی ډیلی کیږي راډیلی کیږي خو وخت تیر نه دی او موږ غواړو دا چې د صوبه خیبر پښتونخوا غریب ولستا په میرټ باندې دا هغوی ته انصاف میلاو شي میرټ مینز چې په دې کې به هیڅ سیاسي افیلیشن کوشش موږ نه کوو موږ دا کوشش کوو چې هر غریب ته دا حق میلاو شي دا د یتیم دی دا یسیر دی او کده بیمار دی کده زما د پارټۍ دی او کنه
دا د اسکیم په حق لا په خبر کې د انګریزي ورځپاڼې خبريال ریاض داوزه مشال ریډیو ته وویل چې په روان مالیکال کې صرف دوه میاشتې پاتې دي او په کار ده چې دغه کارډونه ډیر دوړان دي نه غریب اولس ته ورکړ شوی وي
خو په ابتدایي چې کوم پلانینګ وو په کې دا خبره شامل وه چې اته لکه خاندانونه یعنی شپږ پنځوس لکه به د دې نه فایده اخلي او هغې ته به په ارزان قیمت باندې اوړه او غوړي ملاویږي د غوړو په یو کیلو کې به هغې ته سلویخ روپۍ او د اوړو په یو کیلو کې به ورته لس روپۍ فایده وي
د انصاف کارډ د پراجیکټ یو چارواکي په وینا په ټوله صوبه کې دغه کارډونه هغه کورنو ته ورکولی شي کوم چې د مخکې نه د بېنظیر انکم سپورټ سکیم لاندې د وفاقي حکومت نه پیسې او مراعات اخلي دا چارواکي په وینا اوسه پورې پنځه لکه او شپېته زره کارډونه منظور شوي دي خو یو لاک او درې اتیا زره کارډونه صرف په کامي شناختي کارډ کې دا غلطو په وجا ایثار دي په غونډه کې د غریب اولس لپاره د هیلت انشورنس سکیم پیل کولو په حق له هم خبرې وشوې خالد خان مشال ریډیو پیښور
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان کرکټ بورډ مشر ویلي دي چې په پاکستان کې امنیتي حالات اوس د ښه کېدو خواته روان دي او هیله ده چې په روان کال کې به په متحده عربي اماراتو کې له هند سره د کرکټ په برخه کې دوه اړخیزه اړیکې بیرته ښې شي پاکستان په 2012 او 2013 کلونو کې د لنډمهاله لوبو د سیالو لپاره د هند دورې وکړې خو تر هغه وروسته د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د کرکټ سیریز نه دی شوې نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان کرکټ بورډ مشر شهریار خان هیله څرګنده کړې چې په روان کال کې به په متحده عربي اماراتو کې له هند سره د کرکټ په برخه کې دواړه اخیزه اړیکې بیرته ښې شي. نوموړي هیډلاینز ټوډے چینل ته د خبرو پر مهال ویلي دي چې په پاکستان کې امنیتي حالات ډېر په تیزۍ سره بهتره اړخته روان دي، خو دا مهال هند پوره دورې نشي کولی. نوموړي دا خبرې د هند د کرکټ بورډ یو مشر جگموهن دالمیا سره تر لیدلو وروسته کړې دي. شهریار خان وایي داسې ډېرې هیلې دي چې د پاکستان او ترمنس به د کرکټ سیریز د روان کال په دسمبر کې په متحده عربي اماراتو کې وشي. دی وایي که چېرته د حکومت د اجازې ضرورت وي نو هم سمه ده، خو باید پاکستان دې لړکی یو څرګنده پریکړه وکړي، ځکه چې ولس او ټوله نړۍ غواړي چې د پاکستان او هند ترمنس د کرکټ لوبې وشي. په دوسرا نام کال کې په لاهور کې د سریلانکا په لوبډلې د وسلوالو تر برید وروسته پاکستان د نړیوالې کرکټ لوبې کوربتوب نه دی کړی، او په 2008 کال کې په ممبئی کې د وسلوالو لخوا د یو سل شپږ شپږ تو کسانو تر وژنې وروسته هند له پاکستان سره دوه اړخیزه اړیکې پرې کړې دي. پاکستان په 2012 او 2013 کالونو کې د لنډو سیریزو لپاره هند ته دورې وکړې، خو تر هغې وروسته د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د کرکټ سیریز نه دی شوی. شهریار خان وایي د هند او پاکستان بورډونو د مفاهمت یو یاداښت هم لاسلیک کړی دی چې پکې پاته کالونو کې 15 سیریز او په متحده عربي اماراتو کې په وړاندیز شوي سیریز کې درې ټیسټ میچونه، 15 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې او دوه شل اووریز لوبې شامل دي. د هند کرکټ بورډ په خپل یو بیان کې بیا ویلي دي چې د کرکټ په لړ کې د رابطو بیا پیلول ضروری دي، خو زیاتوي چې دې لړ کې به د حالاتو رستو جاج اخلي.
دا مشال ریډیو ده.